السلام علیکم او ستړي مشه ادا مشال ریډیو دا نن دا خالي روز دا 2023 کال د اکتوبر د میاشتې 9 نیټه دا ملي امیر زاده مو د مشال ریډیو د غرمې 12 بجو په خبرونه کې مهر کلی کوم په خبرونه کې د خیبر پښتونخوا قبایلی ضلعو پاکستان او سیمې په اړه د ریپورټونو ترڅنګ افتوار پروګرام د کرخې په غاړه لرو خو اول خبرونه لا اسرار المؤمن نورو
سړی مشرونو به د مو خبرونو سر ټکی په کندوز کې د شګانو په یوه جماعت زمرد کې د چیګانو په سامخته مرګ جوړ لوړېدلې د امریکا بلوچ چارو مرستیالي وزیر له پاکستاني چارواکو سره په مختلفو موضوعاتو خبرې کړې او امریکای له طالبانو سره د مخامخ خبرو کولو ویلي دي نو زه خبرونو تفصیل په کندوز کې د شګانو په یو جماعت کې د داعش خراسان ډلې په ځانمرګي برید کې غنو کسانو ته د مرګ جوب لیوړې دوره پورونه دي دا خنړی برید په داسې حال کې رامنځته شو چې په اگست میاشت کې طالبانو د زیاتره افغانستان کنټرول په خپل لاسو کې واخیست په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر یوناما په خان آباد ولسوالۍ کې د 8 اکتوبر په دغه ځانمرګي برید جوړ اندېښنه ښودلې او د ابتدایي معلوماتو پر اساس ویل چې په دې برید کې څه باندې 100 کسانو ته مرګ جوب لوړېدلې د ولایتي پولیسو مرستیال مشر دوست محمد عبیده وایي د پیښې زیاتره قربانیان مړه شوي دي بلکې کندوز کې طالبان په مشرۍ د انتظامی غړي متی الله روحانی د پخلې کړې چې 14 جنوري برید وو د اسلامي دولت ډلې ځای څنګ خراسان په خپل ټلګرام چینل خبر کړی یو بیان کې د حملې ذمہواری پر غاړه اخیستې وای چې دوی یو جنوري بریدګر د هغو شیا عبادت کوونکو په غنغونه کې یو چا دی دون کې جیکټ د زولې چې په سید آباد جمعات کې د جمعې منځ لپاره راټول شوی وو د کندوز د کلتوري چارو مشر متی الله روحانی رسنیو ته ویلي چې په یاد بریت کې شپږ څلوېښت کسان وژل شوي او یو سل درې څلوېښت ژوبل شوي دي د طالبانو ویاند بلال کریمی د دې شمیرو پخلی کړې ویلي چې پلټنې روانې دي د امریکا بنو چارو مرستیالي وزیر وینډي شرمن د پاکستان فوز مشر جنرال قمر جد باجوا د بنو چارو وزیر شامت قریشی او نور چارواکو سره په مختلفو مسلو خبرې کړې اغلی شرمن پرون په اسلام آباد کې تر ملاقاتونو وروسته خبريالانو ته وویل په افغانستان کې د مخ کې تګ او داچې طالبان څنګه خپل وساتل شي په دې لړ کې له پاکستاني چارواکو سره جوړ یو نیغي خبرې کړې دی ویل طالبانو سره په تماس کې د یووالي پیدا کول لپاره امریکا د روسي او چین په ګډون له بیلابېل هیوادونو سره په پراخ کچه مشورې کوي د پاکستان ډان وسپانه وایي وینډي شرمن د پاکستان له سرکاري ټلویزیون سره په خبرو کې ویل چې پاکستان ته د هغې د سفر بنیادي هدف په افغانستان کې وروستیو حالاتو باندې تمرکز او د پاکستان او امریکا ترمنځ دوه اړخیز اړیکو ته بیا کتنه ده د براز حال کې دا چې د امریکا بنو چارو وزیر انتونی بلینکن د سپتمبر پر 13 د استازو جرګې د بنو چارو کمیټې ته ویل چې پاکستان په افغانستان کې یو شمېر ګټې لري چې زیرې پکې د امریکا له ګټو سره په ټکر کې دي یا طالبان د سپتمبر پر 1 په افغانستان کې د مولا محمد حسن اخوند په مشرۍ سرپرست حکومت اعلان کړ په خبر ضلع کې د پولیسو د تفتیش په بنیاد په لومبي وار اډیشنل سیشن جج عدالت د نشئی تو کودریو کاروبار کوونکو ته د عمر کې سزا ورولې ده د خبر ضلع پولیسو مشر ډی پی او وسیم ریاض پر مشل ډوته ویل چې دغه کسانو ته د اکتوبر په 1 د عمر کې د 50,000 روپو جرمانی سزا ورول شو نو مړ وايي پولیسو په تیر شپږو میاشتو کې په لویه کچه نشئی تو کې او د دې یو شمېر کاچاکونکو نیولې دي وسیم ریاض وايي باید د سپګلرانو ته سزا ورکړل شي
میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک ان کو سزائیں نہیں ملیں گی
ز دا گنم چھ ترسو دے کسانو تا سزا گانی نوی ورکڑل شوی نو دے کارنا نہ منکی گی
د برازیل کې دا چې د خبر ضلع پولیسو ویاند ظهیر پردی په 13 سپتمبر مشال لوتویل وو په خوانی خاصدار چې اوس د پولیسو حیثیت ورکړل شوی دی په هغه کې هم ملک تلګه شپاړس کسان په مبینه توګه پنه شو روغ دي شوی تورن پولیسو لا هم سند ویلی خو پولیس چارواکي وایي چې په خبر کې د 2400 هیروین نشه زیاته شوی امریکای له طالبانو سره د مخامخ خبرو کولو ویل دي د بل افغانستان د امریکا تر وټلو په اگست میاشت کې د طالبان لخوا د جنگځپلي هوا تر نیول وروسته پړومبي وار د امریکای چارواکو له طالب استاو سره مخامخ خبري وي د امریکا بنو سر وزارت په 8 اکتوبر ویل چې امریکای پلاوی بعد قطر په سرخار دوحه کې د مشر طالب استاو سره د اکتوبر په 9 او 10 نه ټولي د کاته کوي دا خار دی چیرته چې په دې وروستیو کلونو کې امریکای چارواکو له طالب مرکزانو سره په دې غرض ملاقاتونه کړي چې یو ممکنه غوږونو ته ورسیږي. یو امریکایي ویاند وایي موږ به په طالبانو زور راوړو چې د ټول افغانانو حقونو ته درناوی وکړي چې پکې میرمنې او جینکۍ هم شامل دي او یو پراخه ملاتړ لرونکی ټول شموله حکومت جوړ کړي. نوموړي زیاتوي په داسې حال کې چې افغانستان له ممکنه خطرناک اقتصادي زوال او بشري بحران سره مخ دی، موږ به په طالبانو دا ټینګار هم کوو چې په کومو سیمو کې اړتیا ده هلته بشري ادارو ته په آزاده توګه د رسایي کولو اجازه ورکړي. د امریکا بلوچ وزارت وایي له طالبانو سره د امریکایي پلاوی ملاقات دا نه ښایي چې امریکا په افغانستان کې طالبان واکمني په رسمیت پیژني. دا تر دې مهال د مشال خبرونه.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې اسرار عالم مومن درته وړاندې کړل. اوریدونکو تاسو په خبرونو کې هم اوریدل د امریکا بهرنیو چارو مرستیالي وزیر وینډي شرمن، د پاکستان پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا، د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشی او نورو چارواکو سره په مختلفو مسلو خبرې کړې. اغلی شرمن پرون په اسلام آباد کې د ملاقات وروسته خبريالانو ته ویل په افغانستان کې د مخکې تګ او د چې طالبان څنګه خېلو ساتل شي په دې لړ کې له پاکستاني او چارواکو سره ژورې او نیغې خبرې کړې دي. موري ویلی چې پاکستان ته د غې د سفر بنیادی هدف د پاکستان او امریکا ترمنځ دواړه خې زاړي کو ته بیا کتنه هم ده، بلخو امریکا له طالبانو سره د مخامخ خبرو کول ویل دي. د افغانستان د امریکا تر وتلو په اگست کې د طالبانو لخوا د دې جنگ زپدي هوا تر نیول ورسته په رومبي وارد امریکایي چارواکو له طالب استادو سره مخامخ خبرې دي. په دغه دوه موضوعاتو اصرار علم مومن په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبريال طاهر خان سره خبرې کړې.
دا خبر مهم د پاکستان د پاره هم دا، ځکه پاکستان وړاندې ټینګار کړو چې کله افغانستان کې جګړه وا چې امریکا د پاکستان سره بغیر د افغانستان یا د یو بل موضوع په بنیاد باندې نه، بل براه راست د دواړه خزه ملاقات وی، خبرې وی او اړیکې وی. نو ځکه د پاکستان په بیان کې 13 ورځې کې د فوج د مشر د ملاقات وروسته جاری شوه دی، یاره شاه محمود قریشی د بیان د پاکستان دا خواهش دی چې افغانستان امریکا سره دی د پاکستان تعلقات، ځکه چې د دواړو اوسم امریکا پاکستان ته دی غیر نیټو اتحادیه غا حیثیت مور کړی دی، هغه په خپل ځای باندې موجود دی او یو ډیر خط تعلقات پاتې شوی دی. لیکن دلته اوس د دواړو هیوادونو تعلقات ځکه خراب دي چې دا چې کله اسلام آباد تر اتلا د امریکا د مرستیا د خارجه وزیرانو په هندستان د هندستان په سفر وا، اول ته یو نه یو غونډه ته نه کړ په ممبئی ښار کې، او په هغه کې دا ویلو چې امریکا دا وخت لیواله نه ده، یعنی خواهش نه لري چې پاکستان سره هر اړخیز یعنی جامع یا بنیاد هغه تعلقات وساتي، او هغه دا ویل چې د پیغام به هم دغه چې فل هل دا وخت کم د امریکا پاکستان سره غواړي نه غيو محدود اړیکو تعلقات. دا بیان دلته خطه دی هر کلیم نو شوی
خو ترخان صاحب دا تورونه هم لګی چې په کابل کې د امریکا ملاتړي حکومت په ختمولو کې پاکستان لاس لري.
تاسو کو یو سور از مخ کې کم یاد وی غيو په دوی سنټرانو د امریکا چې کم په کانګرس کې یو قرارداد یو بل وړاندې کړی دی، نو په هغه کې خوده خبره ته اشاره شوې ده.
ترخان صاحب اوس دې تر ازو چې له افغانستان د امریکا تر وتلو او پاګس مېش کې طالبان لخوا د افغانستان تر نیولو وروسته امریکای ویلي چې له طالبانو سره مخامخ خبرې کوي.
دا خبره درسته تاسو د امریکای خبره مکړه، خو په کابل کې د افغان سرچینو د حکومت سرچینو مشال دې ته دا هم تایید کړی چې دا خبره دوه ورځې دی نن شروع کیږي، او د دې خبر دا ورنه خبرې دي چې په طالبان حکومت کنټرول طالبان اخستې د اگست 15 د کابل، او دلته دا ویل شوی چې د امریکا افغان سرچینیم دا وایي چې امریکا کوم د دې خبرو په اړه باندې وړاندیز کړي، نو په هغه کې امنیتی سېکټر هم دغه خلک به هم دا امریکا په پلاوي کې، او بل د امریکا چې کوم یو وی سیډ دی د مرستو کولو چې کوم اداره ده نو هغه چارواکي هم پکې دي، د خارجه وزارت هم پکې ده. ما خلای امریکا اوس څنګه یو خدواړو په دوه معاهده کې دا هم یو شیک شته اعظم د معلومات دي چې دا غي معاهده غاملي کول دا غي د جاج او جایزه خستو د پاره به هم دوی د رنګ غونډ کې، نو په دې کې به دا ځکه چې امریکا پرون پخپل باندې مخکې چې موږ کوم موضوع باندې خبرې کولې، د امریکا نائب خارجه وزیر په اسلام آباد کې طالبانو باندې تنقید وکړي هغه وعده چې کوم کړې وي اغه نه دی پوره کړو. دک بیا ته د وان هم دغه موقف ته چې امریکا وسره کې مواد کړي وي د دوه معاهده کې هغه وسره نه پوره کی.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
ایپ او گوگل پلی سٹور ته ورشه
مشال ریډیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریډیو دا سیو لیکه
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او. د افغانستان په کندوز ولایت کې پرون د اهل تشیع په جماعت کې د جمعې منز پر مهال په ځان وژون کې ابریت کې نږدې 50 کسان وژل شوي او 103 څلوېښت نور ټپیان شوي دي. د طالبانو ویان بلال کریمی د دغو شمیرو پخلی کړي او ویلي دي چې پلټنې روانې دي. د پرونی حملې مسؤلیت د داعش ډلې خراسان څنګ منلې، په دې اړه نور تفصیل په دې رپورت کې.
د کندز ښار د خان آباد بندر اړوند د سید آباد کوڅې کې د اهل تشیع هیوادوالو په جامع جومات کې پرون ماسپښین یوه نیمه بجه د جمعې د لمانځه پر مهال یو ځان وژونکی برید کړی و. په دغه ولایت کې د طالبانو د اطلاعاتو فرهنګ د کمیسون مسول متی الله روحانی وایي چې په دې برید کې شپږ څلوېښت تنه لمونځ کوونکي وژل شوي او 103 تنه نور ټپیان شوي دي، خو ښایي د دې پیښې د مرګ ژوبل شمیر له دې هم لوړ وي، ځکه لا هم زیات شمیر کسان لا درکه دي. د کندز ولایت د استخباراتو د ادارې مرستیال قاري عزت الله زاهد په سیمه کې له رسنیو سره د خبرو پر مهال وویل دوی خپلې پلټنې پیل کړې او ډېر ژر به د دې پیښې عاملان ونیسي.
د سید آباد جماعت د اهل تشیع جماعت دی چې دلته په یوه نیمه بجه د انفجار شوی دی. تقریبا داسې 10-15 دقیقې موږ دلته راورسېدلو، نو ساحه مو کنټرول کړه، نو انشاءالله په دې پورې څلېر روانې دي چې انشاءالله عامل به زر تر زره گرفتار شي.
د سید آباد جامع جماعت پر دیوالونو او فرشونو لا هم د لمونځ کوونکو وینې لیدل کیږي او د چاودنې شدت له امله د جماعت دروازې او کړکیګانې هم ټولې ماتې شوې دي. د دې پیښې یو عیني شاهد محمد حسین آزادۍ راډیو ته وویل
انفجار مهیبي بود، انفجار خیلی خطرناک بود. وقت زمانی که ما داخل مسجد چلیم
چاودنه ډېره خونړۍ او درنه چاودنه وه. کله چې موږ جماعت ته دننه شولو زیات شمېر مړي پراته وو. کوم کسان چې په جماعت کې د لمانځه پر مهالو زیات شمېرې وژل شوي دا ډېره دردونکې پیښه وه.
د نوموړي ولایت اوسیدونکي له طالبانو غواړي چې د امنیت تامینولو په برخه کې کوټلي ګامونه پورته کړي تر څو خلک په آرامه فضا کې خپل عبادت او ژوند وکړي. د سید آباد د کوڅې یو تن قومي مشر حاجي خان شیرین په دې اړه وویل
بیشتر 7 نفر زخمي او شهید است. ټول د سو قومو
په دې پیښه کې لسلو زیاتو کسانو ته مرګ ژوبله وخت ده. زه له مجاهدینو مننه کوم چې په وخت سره راورسېدل، ټپیانی روغتونونو ته انتقال کړل. موږ له اسلامي امارت څخه غواړو چې د کندوز د خلکو امنیت تامین کړي تر څو بیا ځلی دغه شان پیښې تکرار نشي.
د نموړي کوڅې یو بل اوسیدونکی عبدالله حسینی هم ورته خبره کوي. دلته په دې جماعت کې چاودنه وکړه او زموږ قوم له منځه یوړ او ټولې کورنۍ د غم په ټغر کېنولې. دا د داعش کار دی، بل څوک دا ډول کار نه کوي. د دې پیښې مسؤلیت اسلامي دولت ډلې یا داعش پر غاړه اخیستی دی. د سید آباد کوڅه د کندز ښار ختیځ لوري ته موقعیت لري چې اکثره اوسیدونکي شیعهګان دي. د سید آباد جامع جماعت په کندز ولایت کې د اهل تشیع هیوادوالو لوی جامع جماعت بلل کیږي چې په دې ولایت کې میش اهل تشیع هیوادوال خپل مذهبي مراسمونه او غونډې په همدې جماعت کې ترسره کوي. کندز په تیرو 15 کلونو کې د خونړیو جګړو شاهد وو چې د خلکو آرامښت او سکون له منځه وړی وو. که څه هم د طالبانو په واکمنې دو سره په دې وروستیو دو میاشتو کې د دې ولایت اوسیدونکو د امنیت او خوندیتوب احساس کوو، خو د تېرې ورځې برید بیا ځلې د خلکو سکون له منځه یووړ او ډارو ویره یې خپره کړه. دا د اګست له 26 نېټې راوروسته چې د کابل په هوایي ډګر کې 14 لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله واړوله تر ټولو خونړی برید دی چې د طالبانو تر واک لاندې سیمې کې ترسره کیږي.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ د چمن پولې تړل کېدو له کبله ګڼ شمېر افغان وګړي په چمن کې سار شوي دي. دوی وایي په چمن کې لسته سختو ستونزو سره مخامخ دي او غوښتنه کوي چې حکومت ته ورته لاره خلاص کړي چې خپلو کورونو ته ستانه شي. په عین وخت کې له چمن څخه یو پلاوی هم کندهار ته تللی چې د دې لارو پرانستو په اړه له طالبانو سره خبرې وکړي، خو طالبان وایي دا لار به تر هغه تړلې وي تر څو چې د دوی په وینا پاکستاني او چارواکو افغان وګړو ته د تګ راتګ په وخت ستونزو له جوړولو ډډه نوي کړي. بوریوال کاکړ په دې اړه رپورت جوړ کړي.
د چمن او سپین بولدک ترمنز لاري تړل کېدو په لسګونه هغه افغان وګړي په چمن کې ایثار کړي چې په علاج او نور کارونو پسې پاکستان ته تللی وو. دوی د اکتوبر پر اتم نیټه مشال رډي ته ویل د ماشومان او میرمنو په ګډون یو شمیر ناروغان هم دې ته پتم دي چې لار به کله خلاصېږي. د افغانستان د فراه ولایت اوسیدونکی عبدالباقی وایي د پښې په عملیاتو پسې کراچی ته تللی وو او چې کله راستون سو نو د چمن لاره تړلی وه.
درې ورځې کېږي دلته په چمن ته ما نو لا بارډر بند دی، ډېر په تکلیف یم سره. د شپې ازمایښت کړی، ما پښې مې ډېرې درد کوي زیات، نو بیا ولاړم برای یو وار بیا وړم د کلینیک ته یوړم. وروره ډېر خدمت یې کړی، خو مقصد موږ ډېر په عذاب یو. اسلامي امارات او د پاکستان دولت چې دا بارډر خلاص کړي ډېر مکار سره زورندې خراب دی.
د کندهار یو اوسیدونکی محمد اکرم وویل د کور له میرمنو سره په علاج پسې کوټې ته تللی وو، خو اوس په چمن کې ایثار دی.
ورز کې چراغلی یو څمرې زار سره د کوټ تکلیف ولته مو علاج وکي، وس راغلی چمن کې بند پاتې یو. دلته موږ سره څلور پنځه زنه نه سره دي. موږ مشکل دار چې موږ د دروازه را خلاص شي، موږ ته یا پاته موږ ته تک اجازه راکوي چې موږ خپل کور ته ولاړ شو. موږ روزګار باندې، موږ روزګاري لاسې، موږ ټول سیستم برابر شي، ژوند می برابر شي، ژوند می ایسي د کول ور نه دي.
د محمد نبی په نامه د کندهار یو بل اوسیدونکي مشال رادیو ته ویل طالبان او پاکستانی حکومت باید د لاري پرانستلو لپاره خبري سره وکړي او د دوی مشکل حل کړي.
زما سره درې دنې زنانې را سره دي، درې څلور ماشومان سره دي. د علاج لپاره ما به ولي وز دلیم، خو دلته موږ ډېر په سخت دغه مشکلات کې یو. موږ دا غوښتنه ده چې موږ ته دروازه را خلاص شي، که طالبان دي که د حکومت دي، د خپل یو لار سره وباسي، موږ دلته په سخت دغه کې یو.
د پرلط په پهلوان مشهور یو ځای ټولنیز فعال عبدالحمید مشال رډي ته ویل دوی په خپل سر هر ورځ په لسګونه ایثار سوي کسانو ته خوراک او د آرام ځای برابر کړی دی.
دا خلک نه خبر وو، نه خبر طالبان اعلان وکړي چې دروازه بنده سو دی رالو. برای ماشان مرست تقریبا څلور نیم سو کسان جمع وو. زنانی ماشومان دي، د یخم ډیر دي، مشکلات تل راز مر سره بيخي دي.
د طالبان حکومت د اکتوبر پر 15 ما د سپین بولدک او چمن ترمنز لارا په دې تور وټړل چې ګواکي پاکستانی چارواکي افغان وګړو ته د تګ راتګ پر وخت ستونزې جوړوي. خو د چمن مرستيال کمشنر جمعداد مندوخیل د پولی تر تړل کېدو وروسته د طالبانو دا تور رد کړی وو چیګواکه پاکستانی چارواکي افغان وګړي زوروي. د دوی په وینا د پاکستان لخوا لار خلاص ده او د تړل کېدو پریکړه طالبانو په خپل سر کړې ده. اوس پښتنه دا ده چې دا لار به تر څه وخت تړلې وي او آیا د پرانستلو لپاره څه هڅې روانې دي او کنه. د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستيال او ویاند زبی الله مجاهد په دې اړه له مشال رادیو سره له خبرو ډډه وکړه. خو په کندهار کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ ریاست د اطلاعات او امیر رحمت الله نړیوال د اکتوبر پر اتمه مشال رادیو ته ویل چې په دې اړه له چمن څخه د تجارو او قبایلی مشرانو یو پلاوی کندهار ته ورغلی وو، خو خبرو اترو څه نتیجه نه ده ورکړې. د ویل
هلته چې پاکستان د تګ را تګ لپاره زموږ افغانان زوروله، وهل ډبولې ورکوله، راغو خدا شته چې یو مخ بند شي. نو پاته سل کم کسان چلته پاته دي، نو هغوی لپاره به موږ انشاءالله هڅې وکړو تر څو خلک پل دې غاړې ته راواړو. خبرې خو روان دي، انشاءالله ما ستاسو په ژر کې به وسي.
طالبان د 2020 کال د اگست پر 15 پر افغانستان واکمن سو او له هغه راهیسې د لومړی ځل دی چې د چمن او سپین بولدک ترمنځ لاره په مکمل توګه تړل شوې ده.
اخوا د جنوبی وزیرستان انګور ډی سی می اوسیدونکو مشال ریډیو ته ویلي چې د پاکستان حکومت له تیرو دوه ورځو راهیسې افغانستان سره د انګور ډی په سرحدي دروازه د خلکو په پیدل تک بندیز لګولي چې له کبله خلک له ډیرو مشکلاتو سره مخامخ دي. بلخوا د سویلي وزیرستان اډیشنل ډیپټي کمشنر فهید الله مشال ریډیو ته ویل چې د دې بندیز د سرنګوالي په اړه به معلومات کوي. نور تفصیل د اشتیاق مسید په رپورټ کې واوري.
د سویلی وزیرستان انګیر اډا اوسیدونکو مشال ریډیو ته ویلي دي چې د تیرې دوه ورځې راسې د پاکستان حکومت افغانستان سره په سرحدي دروازې د پیدل خلکو تاګ رو تاګ باندې بندیز لګولای دی، چې په واجه یې دا خلک د سخت مشکلاتو سره مخامخ شوي دي. په دغې برعکس د انګور اډا اوسیدونکو محمد رسول مشال ریډیو ته وویل
کاپ بارډر بندې ویلې ما دا ډېر ځکه حالات آیا بارډر بند کړای دی، پیدل کار کې کومه دا باندې نه دی یو افغانستان ته پرېږي نه دی انډیا پاکستان ته پرېږي
اکبر سلمان خیل ویایي چې د دوله سورځ راسه پانګیراډې سرحدي دروازه باندې سور دا یو د پښتنې یې سوق هم نشتا دی
دا تقریبا د بازار تر هغه نه یو سورځ کیږي چې راځي یو طرف هم ټول نه انسان د ځمکې په دن تر هغه نه یو چې په اړه چې باندې په تقریبا 300 څه څه ولاره دي په پښتنې په تر هغه نه مفهوم یو غوند خپل شي خلک دې نه اواز ناري غږ ناري کله چې کرونا دا کله چې اړ نه څه کله چې دا سبزی جاری دا میوه جاری دا رستن دا کله را روان دي غوند خدای نه کله خپل غوند را دم کړي دی ورته دا تقریبا
د انګیرا دا یو بل اوسیدونکي شمس الرحمن خبره هم وار وایي
دلته چې کینو ادارې دي فوج دا د رشوت کې ډېر سخت مبتلا دي افغانان باندې د چکین د نات وزستان خلک دا یو نه سیطاری په دایو یو کاج باندې لاس زړه غړي کوي
مشال ریډیو چې د افغانستان سره په انګورا دا سرحدي دروازې باندې د پیدل خلکو تاګ رو تاګ باندې لګولای شوی بندیز او په دروازې موجود چارواکیو د رشوت اخستلو خبره د سویلي وزیرستان اډیشنل ډیپټي کمشنر فید الله مخې تکشیش وا غوی په دا رنگ جواب وکړه
زه پاته وکړو بارډر خو نن ډی پی او صاحب وایي چې تللی وي تاسو ریپورت خو نه دی راغلی زه یې معلوماتو کو دا خو څه کا دین رشوت خولي یا پیسې نه خولي یا امید ور کوي غیر قانوني نو دا خو دې هغه کوي شکایت کوي ان شاء الله هغه خلاف بالکل پراپر اکشن خوسته شي
دا انګورا دا اوسیدونکو دا هم ویل چې کده پاکستان حکومت دوی ته د افغانستان سره سرحدي دروازه باندې اسونتیاوي جوړې نه کړي بیا به دوی په احتجاج لاس پورې کولو باندې مجبور وي اشتیاق مسید مشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان
ل 2 میلیون نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړی دا
زرګونه نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې ل تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي
تاسو مو هم بدرګه کړئ
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio
په شمالي وزیرستان کې دوه کسان په هدفي حمله کې وژل شوی دي ځای پولیس او خلک وایي چې پروند تحصیل د تخیل په لند سید آباد سیمه کې ناسرګند وسلوالو د دې علاقې دوه اوسیدونکو په ډزو وژل او حمله کوونکو په تیښته کې بریالي شوی پولیس وایي د نامعلومو کسانو ضد مقدمه درج کړي او پلټنې روانې دي د اکتوبر په لومړۍ نیټه هم په دغه سیمه کې ناسرګند وسلوالو او ځوان په هدفي برید کې وژل یو دغه په وزیرستان کې سخت کال 500مه هدفي حمله وه پر اوس سخت کال دغه شمیره شپږ سلوي خو نور تفصيل د عمر وزیر په ریپورت کې اورو
د پولیسو ځلی انتظامی چارواکو او ځای خلکو په وینا د اکتوبر پر 8 د شمالي وزیرستان تحصیل د تاخیل لاند سید آباد سیمه کې نامعلومه وسلوالو په هدفي برید کې دوه ځایي کسان وژلي او برید کوونکي تښتېدلي د دوی په وینا نامعلومه وسلوالو د تاخیل تحصیل لاند سید آباد اوسیدونکي شیر ایوب او ثنا خان باندې ډزې وکړې او دواړه یې ووژل حمله کوونکي وتښتېدل د ځلی انتظامی چارواکو چنای غوښتل نامونه یې واخیستل شي مشال ریډیو ته وویل چې نامعلومه وسلوالو لاند سید آباد کې دوه کسان په هدفي برید کې په نقشه کړي چې یو په موقع وژل شوی دویم یې میرامشاه روغتون ته انتقال کړ چې هلته یې سا ورکړه د برید ذمهواري چا نه دی منلې پولیس وایي چې د نامعلومو ضد مقدمه جوړه شوې پلاټن کړي د اکتوبر پر لومړۍ نیټه هم یاده سیمه کې نصرګند وسلوالو سجاد نومي یو ځوان په هدفي برید کې وژلې وو دغه هدفي بریدونه په داسې حال کې وشول چې د ستمبر پر 10مه نیټه ځایي وسلوالو حافظ ګلبادر وسلوالې ډلې ځایي شورا د اکتوبر لومړۍ نیټې نه تر 6مه نیټې پورې د هر ډول عملیاتو یا بریدونو ډز باندې خبر ورکړې وو د شمالي وزیرستان پولیس مشرانو تر دې وړاندې مشال ریډیو ته د هدفي بریدونو په اړه په وار وار ویلي چې د هدفي بریدونو ککړ کسان به انجام ته رسوي د دې د مخنیوي لپاره په شمالي وزیرستان کې پولیس او د پاکستان امنیتي او استخباراتي ادارې په ګډه کار کوي خو د شمالي وزیرستان اوسیدونکي وایي چې د هدفي وژنو نه ختمېدونکې لړۍ روانه ده او خلک د ځان د ژغورنې په اړه اندېښمن شوي. روزانه په ورته ډول بریدونو کې یې ځوانان او مشران وژل کیږي. سیمه کې روان کال کې د هدفي بریدونو دغه 50مه پیشه ده. تیر کال هم دغلته شپږ سلوی هدفي بریدونه ریپورټ شوي ول. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
په پیښور کې د مفکوره په نوم سیړنیز مرکز د علمي سیړنیز د زده کړې او روزنیز ورکشاپ رانستې چې د خیبر پښتونخوا له بیلابیلو سیمو سره اړه لرونکي ځوانان برخه پکې اخلي. د اکتوبر له درېیمې څخه بیا د اکتوبر تر نهمې پورې په دې ورکشاپ کې هر ورځ بیلابیل روزونکي له علمي سیړنو سره په تړلو بیلابیلو موضوعاتو درس ورکوي. دا چې د دې سیړنیز ورکشاپ د ترسره کولو عوامل څه دي او دا به څه اثر ولري، احمد شاه اعظمي په دې اړه رپورټ جوړ کړی دی.
د مفکورې څېړنیز مرکز لخوا په داسې حال کې د علمي څېړنې د بیلابیلو اړخونو په اړه د روزنیز ورکشاپ تابعا سوې چې له تیرو څخه کم دوه کلونو راهیسې د خیبر پښتونخوا په ګډون د پاکستان بیلابیلې تعلیمي ادارې د کورونا وبا له کبله په وار وار تړل سوې وې او زده کوونکو پر کور زده کړې ترلاسه کولې. د مفکوري مرکز مشر حیات روغانی وایي چې یو خوا کورونا او بعد زده کوونکو د زده کړې بهیر اغیزمن کړ، ځکه چې د خیبر پښتونخوا په یو شمېر سیمو کې د انټرنیټ ستونزې شته. د نوموړي په وینا بلخوا د پوهنتون ځینې زده کوونکي د دوی مرکز ته وخت ناوخته ورتلل او په علمي چوکاټ کې به یې د خپلو څېړنو ترسره کولو په اړه پوښتنې کولې. نوموړي زیاتوي د دوی چاپیر هر څیز د یوې تحقیقي رویې غوښتنه کوي، نو په همدې خاطر دوی د علمي څېړنې دا ورکشاپ پرانیست.
زمونږ اصل نسل د بحث نه واخله، د جدید علوم پورې، د سیاسیاتو پورې، د مذهبیاتو پورې، د زیبا هنرونو پورې زمونږ هر قدم باندې غوښتنه کوي چې مونږ یو څېړنیز، یو تحقیقي، یو ریسرچ رویه مخ په وړاندې وبوزو، ځکه چې خلک راځي په مونږ شینه خرڅوي او مونږ کې دا د غنیشته ماده چې مونږ وپېژنو چې دا څه خرڅوي به مونږ وایو. هغه مادي په شکل کې دي که غیر مادي شکل کې دي، هغه د نظریې په شکل کې دي که هغه د عقیدې په شکل کې دي، خلک سودا راوړي په مونږ خرڅوي.
د مفکوریت اهتمام لاندې دی او ورزنی څېړنیز ورکشاپ ته د پېښور پوهنتون د بیلابیلو شوونکو په ګډون د څېړنې پیلم پوه ځینو نور شوونکو او لیکوالانو هم پر ځانګړو موضوعاتو درس ورکړ. د پېښور پوهنتون یو شوونکی ډاکټر درویش افریدی مشال رادیو ته وویل چې په خیبر پښتونخوا کې د کورونا وبا او په یو شمېر سرکاري پوهنتونونو کې د ځینو مالی او انتظامی ستونزو له کبله د تدریس او زده کړې عمل اغېزمن شوی دی، نو په همدې خاطر دا ډول علمي ورکشاپونو ته اړتیا لیدل کېږي.
کم مثال دلتا جا فارمل ایجوکیشن پبلک ادارو ته راځي، نو دوی یو داسې اخلي لکه دا یو کار دی دوی لکول دي کنه مجبوره دي، او دا بیا چې دغه شان ځایونه لکه مفکورې ته راغلل یا راځي یا نور سټډي سرکل او ورکشاپ او سیمینارز له راځي، نو په هغوی کې هغه شوق ته ښکاري چې د زده کړې هغه شوق په هغه سټوډنټس کې بیا نور هم لاسې وادي چې دې په کلاس نه بهر هم لکه نور کلاسونو ته هم راځي او خوشحالین دي. نو دغه شی ما په کې احساس کړلو چې دغه سټوډنټس بیا دوی کې او بیا لکه یو ټیچر په حیث باندې، د استاد په حیث باندې کاله هم هغه لیکچر خوند درکوي.
په پېښور کې د مفکورې په دفتر کې جوړ شوی دی ورکشاپ کې د پوهنتونونو او کالجونو پر زده کوونکو سربیره د څېړنې له علم سره تړلو شاوخوا 15 کسانو ځانونه راجستر کړي دي. جاوید ثاقب د باجوړ اوسیدونکو دی او د اسلام آباد په نړیوال اسلامي پوهنتون کې په ادبیاتو کې د ایم فیل زده کړې کوي. نوموړی وایي د پوهنتون پر تلای په دې څېړنیز ورکشاپ کې د تحقیق په اړه زیات زده کړه ترلاسه کړه.
او هغه څنګه غواړم په یو فریم ورک یا په یو دغه باندې ساينټیفیک طریقه باندې وکړي، نو دا غواړم ساينټیفیک طریقې د لپاره ریسرچ میتھډالوجي زده کول چې بیا په هغه باندې ځان خو کول چې دی هغه دې زده دي. نو په نور ساينټیفیک څه مخکې منګه چې کله ریسرچ ته یو منځه ولا کېدو هل څه شی خو هغه طریقه باندې چې څنګه چې منګه د کلاسونو واغستل سیمنت منګه د یونیورسيټو په نسبت باندې بل څه ډیر زیاته پیدا وشول او منګه د ریسرچ ته ډالې باندې ډیر څه زده کړل.
مفکوره څېړنیز مرکز د 2020 کال په جون کې خپل فعالیت پیل کړ او تر اوسه د یو شمېر کتابونو چاپولو ترڅنګ پر بیلابیلو موضوعاتو روزنیز ورکشاپونه، غونډې او بحثونه ترسره کړي دي. دا مرکز د ژبي او ادبیاتو ترڅنګ د موسیقي، رسامي او یو شمېر نورو هنرونو په اړه هم وخت نا وخت غونډې جوړوي. دا مرکز مشران وایي چې په راتلونکي کې به هم د څېړنې د علم په اړه دا ډول روزنیز پروګرامونه ترسره کوي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د غرمې 12:30 بجې او شوي لند خبرونه له اسرار العالم ومنه.
په کندوز کې د شکانو په یو جمعات کې د داعش خراسان ډلې په ځانمرګي برید کې ګڼو کسانو ته د مرګ ژوبلې اورېدو راپورونه دي. افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر او ینامه په خان آباد ولسوالۍ کې د اتم اکتوبر په دغه ځانمرګي برید جوړان دي نه ښودلي او د ابتدایي معلوماتو پر اساس ویلي چې په دې برید کې څه باندې سلو کسانو ته مرګ ژوبله اورېدلې. بلخوا بیا د کندوز د کلتوري چارو مشر مطیع الله روحاني رسنیو ته ویلي چې په یاد برید کې شپږ څلوېښت کسان وژل شوي او یو سل درې څلوېښت ژوبل دي. د طالبانو بیان د بلال کریمي د دې شمیرو پخلی کړ ویلي چې پلټنې روانې دي. د امریکا بونو چارو مرستیالي وزیر وینډي شرمن د پاکستان فوج مشر جنرال قمر جان باجوا د بونو چارو وزیر شامت قریشي او نورو چارواکو سره په مختلفو مسلو خبرې کړې. غلی شرمن پرون په اسلام آباد کې د ملاقاتونو وروسته خبریالانو ته ویل په افغانستان کې د مخکې تګ او دا چې طالبان څنګه خپل وساتل شي په دې لړ کې له پاکستاني چارواکو سره جوړي او نیغې خبرې کړې. یادوي طالبان د سپتمبر پر اوومه په افغانستان کې د ملا محمد حسن اخوند په مشرۍ سرپرست حکومت اعلان کړ. خبر ضلع کې د پولیسو د تفتیش په بنیاد په لومړي وار اډیشنل سیشن جج عدالت د نشې توکو درې کاروبار کوونکو ته د عمر کې سزا ورولي. د خبر ضلع پولیسو مشر ډي پي او وسیم ریاض پرون مشر ډاکټر ویل چې د کسانو ته د اکتوبر په اوومه د عمر کې د 50,000 جرمانې سزا ورول شو. امریکا له طالبانو سره د مخامخ خبرو کولو ویلې دي د افغانستان د امریکا تر وتلو او پاکستان مېش کې طالبان لخوا د دې جنگ ځپلي هواد ترنیول وروسته کولمبي وار د امریکایي چارواکو له طالب استاو سره مخامخ خبرې دي. د امریکا بهرنیو چارو وزارت په 8 اکتوبر ویل چې امریکایي پلاوی بعد د فدر په سر خاله دوه کې د مشر طالب استاو سره د اکتوبر په 9 او 10 باندې ټولې د کاټه کوي.
لند خبرونه تاسو مشال ریډیو نو اوریدل چې اسرار عالم مومن درته وړاندې کړل. اوریدونکو اوس وخت شوې دی د افتوار پروګرام د کرخه په غاړه. د پاکستان د کورونو چارو وزیر شیخ رشید ویلی چې تر اوسه پاکستان ته 40,000 افغانان ورغلي چې پکې نیمایي بیا نورو هیوادونو ته تللي. نو موري زیاته کړه چې په کابل کې به د پاکستان سفارت ته الکترونیک ویزو لړۍ هم پیلوي. دا په داسې حال کې ده چې ګڼ شمېر افغانان په پوله د بندیزونو او سختو شرطونو له کبله پاکستان ته سفر نشي کولی. نن پرې د کرخې په غاړه کې بحث شوی دی. کوربه شاهین بنیری دی. د کرخې په غاړه
د کرشې پر غاړه د کرخې په غاړه خبرونه کې د شاهین بنری سلامونه او نیکی پرزونه ومنه. اوریدونکو روان کال د اگست په 15مه په کابل کې د سیاسي بدلون نورستو د طالبانو د واکمنۍ نورستو کې یو خو دغه سیما د بیقراری سره مخ شوې ده. دغه تلته د غذایی اجناسو او صحت او تعلیم د اسانتیا او ستونزو مخ ته شوې دي. بلخوا ګنش میر افغانان په دې حس کې دي چې هغه نور خوندي ملکونو ته لاړ شي، خوندي ځایونو ته لاړ شي چې خپل روزګارونه پر مخ باندې یوسي. تازه راپورونه دا وایي چې د طالبانو چارواکو د چمن پوله تړلې ده. دغه تلته چې کوم تجارت یا د خلکو تګ را تګ وغه په ځای باندې ولاړ دي. وایي چې پاکستانی چارواکو د افغان کډوالو لپاره ستونزې جوړې کړې وې، نو تر څو چې دغه ستونزې نه هوارې شوې د لارې به تړلې. بلخوا پاکستانی چارواکي دغه تورونه ردوي او دی وایي چې د افغان کډوالو سره هر قسمه مرسته کوي. په عین حال کې د تورخم په پوله باندې خلک چې ویزې لري دا غینه یو بل لیک یا خط هم غوښتل کیږي د پاکستانی چارواکو لخوا، چې دغې په نتیجه کې خلک د ستونزو سره مخ دي او هغه نشي کولی چې د تورخم په پوله باندې پاکستان ته راشي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د سپتمبر په 9 ویلو چې دغه د خط یا د کورونو چارو د وزارت لخوا چې کوم د لیک شرط ته دا به ختمي، کو تر اوسه پورې په دې باندې عمل نه دی شوی. په پوله باندې دا وخت څه چارې روانې دي، دغه خلکو ستونزې څه دي او دغه ستونزو د هواري لپاره حکومتونه او نړیوالې ادارې سمرسته کوي. نن په دې خبرونه کې به دغه موضوع خبرې کوو. ما سره په دې خبرونه کې ملک عبدالغفار شینواری صاحب برخه اخلي دي. په پاکستان کې چې کوم د افغانستان نه بېکور شوي قانون دي، دغه شورا د دغه رئیس ته نو د دې سره به خبرې کوو. ما سره به د ملګرو ملتونو د مهاجرینو یا د کډوالو د ادارې ویان قیصر افریدی صاحب هم راځي، هغه سره به خبرې کوو. فرهاد شینواری زمونږ همکار دی په خیبر کې، نو هغه به تازه معلومات اخلو. ډاکټر مطیع الرحمان چې دی دا د طب زده کوونکی دی افغان په کراچۍ ډاو میډیکل کالج کې، دی به سره خبرې کوي چې افغان زده کوونکو ته کوم ستونزې دي او دغه د حواری د پر سر روان دي. احسان الله محسود نوموړی خبريال دی په پاکستان کې او د امریکا د نیویارک ټایمز ورځپاڼه سره کار کوي، نو د دې سره هم خبرې کوو. مونږ به جوړوم به فرهاد شینواری ته ورشو زمونږ همکار په خیبر کې چې دینه تازه معلومات والو. شینواری صاحب، څه چاره روان دي په تورخم باندې؟ څنګه خلک راځي، څنګه خلک ځي، څه شرایط دي، څه پابندې دي، څه قوانین دي؟
شاین دا سره لګتا سو پختل هم ذکر وک چې دغه د مئی پینځمې نیټې رئیس چې کوم دی په تورخم پوله باندې سخت پابندې لګیدلې په پاکستان کې د کورونا د کنټرول او ساري ادارې ان سی او سی دا سی یو امر کړو چې یو افغان وګړم په تورخم پوله باندې پاکستان ته نشي را داخلېدای. هغه پروتوکول لاندې مطلب صرف تجارتي لزلي په محدوده کچا روان دي، اور سره بیا افغانان نشرت لای یوازې ایمرجنسی نارو طالب علمان موږ کنټرې پیرو سورزو کې چې سلګ ډېر را پرې خو دل او ځنو لو بلو غاډي را پرې خو دل او بیا دې ورسو کې چې کله نه د مئی د اگست په 15 باندې ټال تک یو لوی بدلون راغی، طالبان واکمن شو په کابل باندې نو غیر چې کومه خلک چې بهر ملکونو ته تګ غوښتل او غوی سره کوایف او ویلډ ویزې وي ورسره په شرطونو پوره او غوی د پاره صرف دا شرط کې خود ستاسو په کابل کې د پاکستان سفارت نه یو خط راخلې چې هغه ته دوی دلته
ګیټ پاس
نو څو ورځې پورې پاره ګیټ پاس باندې هغه سلسله و چلې دا لړۍ روانه و. خو په اخر کې په دې کې دا څه کارو شو چې شکایتونه راغلل پاکستان حکومت ته چې دلته کې چې کوم ځواکونه دي دا بیا خلکو نه روپۍ مخلي او د ګیټ پاس په وجود خلک زورول کوي، یعنی ویزم شته، ویلډ ویزا دا کاغذات هم پوره دي، ګیټ پاس هم شته، خو بیا هم ډیر خلک تنگ شي شو زورول شو. بیا پاکستان وزیر اعظم عمران خان په هغه باندې اکشن واخیسته او غوی دا ګیټ پاس شرط ختم کړو. نو دا سه امکانات څرګندېده، نو ځکه ډیر زیات خلک اوس هغه طرف ته جمع شوي دي، بیماران دي، رشتہ داران دي، ماشومان دي، بهرنی ملکونو ته تګ غواړي.
زب ملک عبدالغفار شینواری صاحب ته ورشم. شینواری صاحب تاسو خیر سیاتم خوي؟
سلامونه احترامات تاسو ته، تاسو دوستانو ملګرو ته همکارانو ته
جی ډیر مننه. شینواری صاحب تاسو مشر یې، رئیس یې د هغه ټولنې چې هغه پاکستان کې د افغان کډوالو د لپاره کار کوي، د غیر ستونزو د حواری د لپاره کار کوي. نو موږ ته خو فرهاد شینواری صاحب معلومات راکړه چې دا صورتحال لیست تاسو څه تبصره ده، تاسو د کوم تجربو نه تیریږي، افغانان چې دغه طرف پر راځي هغه د کوم ستونزو سره مخ دي او د غیر ستونزو د حواری د لپاره هم سره واندي کنه؟
دا خو د څه کیسه ده، افغان مهاجرین خو پخپلا ټول شمول وستون زړه د سیستم زړه چې له حواریدن کې ستون زړه له وخته د افغانستان تیر حکومت او دغه اوس خو لا معلوم نه ده او نه د پاکستان حکومت او نه په هغه کچه باندې یونیسیارو ورته د سي دراندې دل کړي دي یا د دوستو ته لاس رسل لرلې چې هغه کوم سره موږ لاس او ګریوان یو. دا چې په پاکستان کې موږ پراته یو دا موږ د خپل مشکت او د زیات نتیجې چې موږ خپل ځان ساتو. سمه چې د تورخم مسله ده، نو تورخم په مسلې کې با تاسو مخکیم دغه پروګرامونه موږ ورکړو. ما په خپل شهر را پریده چې په هغه وخت کې د سپران وزیر هغه سره کتلی و، خپل وفد را سره و، هغه سره دا خبره کړې و چې موږ د تورخم مسله د افغان مهاجرینو په مخ باندې په سی ډیزل کارت باندې چې په هغه کې زمنګ لس ګوتې بلکې زمنګ شل ګوتې هغه کې موجود دي، نو هغه انټری چې په هغه باندې وشي موږ ته به دا ستونزه حل شي. څومره رښت چې جوړیږي د افغان مهاجرینو د وجې په تورخم کې جوړیږي، نو زه د سیوی ما خپل نظر دارې چ هغه خلک چې پاکستان ته را داخليږي د افغانستان او د افغانستان اوسیدونکو دي باید هغه په ویزو راشي، په پاسپورت باندې راشي. دا چې په پاکستان کې کوم افغان مهاجرین دي یونیسیار هغه کارت چې موږ سره په جګ کې ده دیوار کارت باید چې په دې کې موږ انټری وشي او خروج دخول په دې باندې ولاګول شي. نو زما په نظر باندې دا تورخم مسله به بي سي په 93% اوار شي. پاکستان کې د یونیسیر سره موږ دلته سبتیو دغه دلاري کو دو د طریقا او پرشتینی سره افغان حکومت او پاکستان حکومت غواړي چې دا ستونزه حل کړي، واجنې لارې ادارې چې موږ ته پکا پیوار کارت باندې لار خلاص شي.
صحیح ده. څنګه چې ما د خبرو په پیل کې وی چې د پاکستان د کورونو چارو وزیر شیخ رشید احمد پرون په اسلام آباد کې یو خبری کانفرنس ته وینا کړې ده، په دغه کانفرنس کې د افغان مهاجرینو او د تورخم د پولې او په دغه لته د تګ را تک پاړه باندې خبرې کړې دي. د دې د خبرې اورو چې په اردو ژبه کې دي او د دې مهم ټکی به بیا موږ د خپل اوریدونکو سره او د خپل ګډونوالو سره د دې خبرونه شریکو.
اور افغانستان میں آن لائن زندگی کی سہولت جو ہے آن ارائیول ویزے کی بجائے آن لائن ویزا 3 ہفتے کے اندر جاری ہو جائے گا اور ہم کیبنٹ سے درخواست کر رہے ہیں کہ وہاں بینکنگ نظام کے مسائل ہیں اس منگل کو کل نہ صحیح تو اگلی منگل تک یہ ابھی آٹھ ڈالر دینا پڑیں گے کیونکہ آج ٹی وی دیکھ رہے ہیں وہ بھی تو اس $8 کی فیس کو بھی ہم ختم کرنے جا رہے ہیں تاکہ لوگوں کو جو ہے آن لائن ویزے میں مسئلہ پیدا نہ ہو اور آن لائن ویزا پہ ہم 2-3 ہفتوں میں جو انٹری دی جاتی تھی پرمٹ دیا جاتا تھا وہ بھی خود بخود ختم ہو جائے گا جب سارا ویزا آن لائن ہو جائے گا یہ سہولت صرف آن لائن ویزا کے لیے حاصل ہوگی اور 15 اگست سے لے کے آج تک کم و بیش 20,000 لوگ پاکستان میں داخل ہوئے ہیں اور 6,000 لوگ پاکستان سے افغانستان گئے ہیں ایک بڑی تعداد 10,000 سے زیادہ تعداد جو ہے باہر کے ملکوں میں چلی گئی ہے اور باقی میں نے ویزا کی آپ کو صورتحال بتا دی ہے اور لاسٹلی یمن بارڈر پر ہم نے 16 ٹرمینل کے ساتھ IBMS شروع کر دی ہے یہ 70 سال میں پہلی دفعہ ہو رہا ہے مزید 5 ٹرمینل بھی اس میں شامل کیے جائیں گے
د پاکستان د کورونا چار وزیر شیخ رشید احمد جو پرونو په اسلام آباد کی خبری کانفرنس ته وینا کوله شنواری صاحب او ڈاکٹر متیو رحمان صاحب تاسو خود شیخ رشید صاحب خبره واورید دی وی چی په دو نرواله تر دریو اپتو پورې به مونږ ان لائن ویزه ورکو او چې کله ان لائن ویزې نو بیا به دغه گیټ پاس یا دغه ځنګړی لیک ضرورت نی دین علاوه دی وی چې $8 د دې فیس تنو دغه ډالر $8 فیسوم ختمو او کوشش کو چې د دې خلکو ستونزې هوارې کو نو شنواری صاحب تاسو د شیخ رشید صاحب د دې خبرونو تر کومه حد مطمئن یې او تاسو څه وایئ چې دې سره به دا مسله ګینه هوار شي
موږ د دې په خبرو باندې اعتراض نه کوو خو موږ ټول عمر ګیله کړې دا ګیلاس موږ دا ده چې کله د افغانستان او پاکستان سیاسي حالات لږ کړکیچل شي را سن دغه اثر په افغان مهاجرینو باندې کیږي ما دا اوریدو مطابق دغه اوس چې دغه په اول تاریخ ورکړل چلاره بخلاصيږي په دې کې موږ د سوال دل چې تاسو پوری دا افغانستان حکومت دا امارات حکومت پر رسمیت نه پیژندل شوی نو په پاسپورټونو باندې به د زاړو حکومت ټاپاول کیږي هغه شی وسره طالبان نه مني نو زه د سوی ما چې شیخ رشید کدا کار عملی کوي تر کومه مخکې دا خبره تکراری کړي دا د قومونو شورا په قیادت باندې ټول مشران منګه هغه وخت سره چې د سپران وزیر شیر صاحب موږ دا خبره شریکه کړي هغه موږ سره دا خبره منلې چې بای دا بایومټریک دا با پاغه مانی کیږي په کارت مانی کیږي افغان ماجر کارت مانی زه دیم ما په دې خبرې زور راوړم چې کده ماجر ستونزې نو هغه بایومټریک چې په پیوار کارت باندې ولې شي امکان نه لري دا که تجارتي مسلې نو تجارتي مسلې ته پاکستان هم لیواله دی او افغانستان هم لیواله دی هغه موږ پوری مربوط نه ده
اوس راځم ما دا ډاکټر متیو رحمان خبرې کولې خو د دې ټلیفون لیک ښکته شو ډاکټر صاحب تخپل خبره پوره کا
جی جی نو ما خبر ادا کوم چې تیر ځل بچ کلم مشکلات وو تیر ځل سناسته او میکانیزم نظام موجود و بیا به مسله حل شول د یو لار نه خو په قسمت نه چې تاسو ته یاد وي تیر ځل چې دا کووډ 19 ریسټریکشنز ولګېدل او بیا تګ را تک باندې بندیز ولګې په پوله باندې نو بیا چې کم سټوډنټس وو د غو انسټیټیوشنز بنشي وو غوی لاړل کابل ته خپل کورونه ته لاړل بیا څو وخت پس چې انسټیټیوشنز واپس کولاو شو او فزیکل کلاسز وو زموږ راتګ ضروری وو نو بیا موږ نشو کولای چې راشو ځکه تورخم باندې او چمن بارډر باندې مشکلات وو نو بیا موږ ډیر کوشش وکړ تر څو چې سی سراج زموږ پروجیکټ منیجر دی جانزیب خان هغه سره رابطه وکړو موږ ډیر په سوشل میډیا د لارې نه چې کوم صحافیان دی هغه سره رابطه وکړو تر څو موږ غږ تر امبیسې ورسی خو هغه سر فائدہ ونه کړل بیا د څه وخت راغې چې موږ یو لیست وغوښت چې تا چا سره ویلډ ویزا وی نو هغه د موږ خپل نمونه راکیو بیا به موږ هغه نمونه چې دي تورخم کې او تولې کو او غیب بیا کول شي چې راشي خو بیا چې رقم نمونه موږ ورکل کی بیا ستاسو داسې کسانو چې سره ویزا نه و د غیب ویزا ایکسپایر و نو هغه ویزا واپس لګیدل هغه اول خو هغه د ویزې لګیدل بندیزو بیا چې کله ویزا ای ویزا ستارت شول د غیب $8 نه بلکې $10 فیسو خو غټ مشکل پغې کې دا بنره سر چې کله د ویزا ورکې غیب کې 2-3 میاشتې ولګيږي غیب ویزا انلاین ویزا ورکول کې چې کله 3 میاشتې پزته خپل تجربه وایم چې ما ته یا چې ما ایکستنشن کړو زوم تلې نو بیا دلته د استخبارات خلک راغلی وو مونږ په انسټیټیوشن ته
او د دې باندې ډاکټر ستو سر نورم خبرې کوما خو ما سره قیصر خان افریدی دی په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د مهاجرینو یا کډوالو چې کوم اداره ده دغه بیان نو دغه سره بس تاسو دا ستونزې غي مخې تکیدو کې دي چې دغه د خوا داسې اقدامات چې هغه سره تاسو تسلی وشي قیصر افریدی سپ تاسو ستوري مو شو په خیر
ډیره مننه
قیصر خان ستاسو شمیرې څنګه دي په پلو باندې د افغان کډوالو تګ را تګ یا د افغانانو تګ را تګ څنګه دي تازه معلومات څه دي
ډیره مننه څنګه تاسو په تاسو ته کې ځایره د چپتور خمو په چمن باندې خلک زیرازي تجارتي سرګرمیان دي ټرکونه هم دلته هم راځي او دلته هم ځي بعضې داسې کسان دي چې هغوی ته د میډیکل سپورټ ضرورت وي حکومت هیومینیټیرین ګراوند باندې هم هغوی ته اجازه ورکړي چې هغوی دې راشي نو تقریبا 40-50 خلک دلته هم راځي او بیا څه داسې خلک دي چې هغه واپس هم روان دي هلته افغانستان ته روان دي نو دغه چې کوم فکر دي کوم دغه کړی دي نو موږ ته هم مختلف دلته په پاکستان کې کالز هم راځي ایمیل زبان دي هم سره چې څومره هم افغانان دي هغه راپی کوي چې کوم د افغانستان راغلي دي موږ هم دا وایو چې هغه کوم خلک دي حکومت نه موږ هم خواستو چې څومره هم لکه د دې چې کوم بارډر یا د پاکستان یا د ایران یا د سنټرل ایشیا دای چې هغه خپل کوم بارډر دی هغه کولاو کی دا خلکو لپاره چې چا شون په افغانستان کې وی ګرین چې هغه په خطر کې لري او نو چې دا بارډر دی کولاو کی چې دا خلک دلته راشي او بیا موږ تیار یو چې موږ وطن ته هم سپورټ ورکو او انټرنیشنل سپورټ هم ته موبلایز
ها افریدی صاحب یو غټ ستونزه چې دا د ګیټ پاس تا یا دغه خصوصي اجازه نامې د خلکو ویزې مغستی دي پاسپورټونه لري تذکره لري بیا هم چې تورخم لراشي اجازه ته نه ملاويږي وغي د تور پوری کی چې چارواکي تنګي پیسې تقواړي په دې باندې تاسو تبصره کوي یا تاسو اداره د دې خلکو د ستونزو د واري د پاره عملی تور د حکومتي چارواکو سره څه خبره کړې ده کنه
موږ هم دا زمونږ چې ما څنګه وي هم دا وختنه د زمونږ د حکومتي چارواکو سره هم دا خبرې ترې چې څومره هم لکه دا ستونزې په بارډر باندې یا هغه خلک چې کوم پاکستان ته راتلل غواړي باید چې هغه دې بغیر د سروکاوټ نه هغه دې په پاکستان کې راتلو لپاره د الاو کې نو ستونزې شته دي تقریبا 15 لکه خلک ته به کور شي میلیون نه زیات دې کال به کور شي نو هلته هم موږ سپورټ ورکو او بیا هغه خلک چې پاکستان ته راغلي هغه په پاکستان په دغه باندې په ټریټری باندې او هغه بیا زمونږ دفتر ته یا زمونږ دغه ته بیا موږ نو هغه بیا موږ ګایډ کولی شو چې مخکې به څه پروسیجر دی او څه به کول غواړي بیا
ها ما سره ملک عبدالغفار شنواری صاحب دې چې دغه تل کوم افغان کډوال دی په پاکستان کې د دې شورا دا یا جرګې دا دغه مشرکی شنواری صاحب تاسو د افریدی صاحب نه سپوختره لری دا سه مختصر چې تاسو غټ غوښتنی چې دغه تاسو افریدی صاحب مخ ته کې خوده غواړي
د دې نشه په باري کې به زه تم رويا مې چې پاکستان کې په افغانستان کې نه په پاکستان کې صرف دکاوا دا صرف هغه خودل دي شو کول دي نور افغان مهاجرینو ته په پاکستان کې د نشه د خوانه د سه اومده د سه چخکاره یغه موږ نه راکته لږه خګړه نو اوس د کوم افغان مهاجرین چې روان دي پرولې خبره زه تاسو ته کوم ما دي نشه د پټه سره افغان مهاجرین ولې ګل د دې لپاره چې دوی ته یو څه ورکی یو څه ثبوت ورکی چې افغانستان نه راغلي هغه نه نبره دي چې بکیر او سټکړو چې اوسه پر موږ سره کوم پروګرام نشته
ها
نو کو دي نشه خبره صرف دی پوری چې را تاسو موږ نه پوښتنه وکړي نو دا پوښتنه چې دوی جوابې دا موږ مجنون ته جواب ولې شو نو اوس دا کوم خلک چې راوي دا غریب خلک دي دوی غو مخره
ها قیصر خان دې سوای شنواری صاحب ته
ډېر محترم شنواری صاحب زبردي کې دا وایم چې یو ان سی آر د پیرو سلويختو قانون د حکومت سره ستاسو لپاره د افغان کډوالو لپاره چې کوم کوم دغه کوي د ستاسو لپاره کوم आवाज اوچتوي چې کله هم دا سیستم راغلی ده نو حکومت سره زمونږ په دې حواله سره خبري شي کاغه چې ته اریسټ ان ډیټنشن یې الک خلک په ازادي کې کړی د بینک د اکاونټونو مسلې کړي د تعلیم مسلې کړي د صحت مسلې په دې حواله سره یو ان سی آر په پاکستان کې د افغان کډوالو
سپورٹ کړی دی او بیا به هم کوي چې کله د دې عدالت کې اسپیټالونو کې موږ د حکومت سره خبرې کوو چې دا هم د دې سره باید چې هیڅ تفریقونه کړی شي دې ته د مباګاده ټریټمنټ ورکړل شي دا غرنګي په سکولونو لپاره دا غرنګي د لایسنسونو لپاره د دغه د بانک اکاونټونو لپاره دا ټولې خبرې موږ په مختلفو دا کی فورمز باندې یا د حکومتي چارواکو سره کوم بیا چې کوم د نوي خلکو خبرو کړنه نو موږ هم دا غوښتنه دا پر ریکارډ باندې چې موږ د حکومت سره زموږ کوم های کمشنر راغلی تر پروګرام دې تیر کی هغه له د پاکستان چې کوم سینیئر افیسر زو سره هم په دې خبره شوې چې کوم خلک راځي دلته کې راتل غواړي پاکستان بای چې دا وی د پارا د بارډر کولاو شي کوم هم د دې سوزي په کار دي چې هغه اډرس
ډیر مننه کومه که سره پر دې سپ تاسو وخت وستو او مو سره خبره وکړه ډیر مننه منګه پدغه کې د زنو کاروباري خلکو سره خبرې کړې دي د خیبر پښتونخوا چمبر اف کامرس ان انډستری د یو مشر زاهد شنواری سره زمونږ همکار عبدالحی کاکل خبرې کړې دي او دغه نه تپوس کړې دي چې په کابل کې د بدلون نروستو د کاروبار سره صورت حال دي نو پدغه اړه باندې زاهد شنواری وای
تقریبا چې 80% پورې تجارت کم شوې ده او دې وجه باندې اوس موږ په دواړو بارډرو باندې بالکل خالی دي او هغه افغانستان طرف نه لږ تجارت زیات شوې ده خو پاکستان طرف نه ایکسپورت ډیر زیات کم شوې ده نن لس کاله مخکې د 2.5 ډالرو نه زیات کاروبار او بیا دا 1.5 ډالر باندې 15 پک کاله ولاړو او کله به 1.40 کروڑ وو کله به 1.10 کروڑ او اوس یو خو تیر کال چې دا 1.5 نه پیل ځل لاندې راوغورځېدو او 800 میلیون ډالر ته راوغورځېدل او هغه نه پس اوس د دې طالبانو حکومت راتلو نه پس بیا نور هم ډېر زیات کم شو نیم په نیمه نور کم شوی دی نو اوس تجارت تاریخي تور باندې ډېر لاندې لیول باندې راغلی ډېر کم لیول ته راغلی په دې کې ټول نه لوی مشکل دار غلې چې کوم د دې مرکزی بانک ته چونکې د اسټس فریز شوی دی امریکای طرف نه نو دې په وجه باندې بانکونو کې پیسې نشته نو یو دا د بانکونو غټه وجه ده دویمه دا غټه وجه ده چې غیر قانوني صورتحال ده دریم غټه وجه ده چې ستاجران هم چې دی افغانستان نه په حال شپ شوی دی نورو ملکونو ته نو په حال د کاروبار حالت افغانستان کې ډیر زیات خراب دی
دا وجی زاهد شنواری د خیبر پختونخوا چمبر اف کامرس ان انډستری په خوانی مشر او کاروباري شخصیت د پیښور چې زمونږ د همکار عبدالحی کاکر سره خبرې کولې ما سره جی دا احسان الله محسود صاحب دی دا خبريال دی شنون کې دی او په پاکستان کې د نیویارک ټایمز ورسپانې سره کار کوي نو دوی سره بلګ ځان پوک چې د سیمه کې سره واندې محسود صاحب تاسو ستړي مو شوې په خیر ډیر مهرباني تاسو د وخت محسوس صاحب مونږ خود دی افغان کډوالو په ستونزو خبرې کولې په پلو باندې ډېرې پابندې دي وزیر اعظم ویلیو چې هغه کمې پابندې دی لګولې وي د یو ځانګړي خط یا ګیټ پاس هغه بل لري کوي خو تر اوسه پورې افغان کډوالو وایي چې مونږ سره ویزې شته مونږ سره تذکرې شته دغې باوجود مونږ ته اجازه نه راکول کیږي نو د اسلام آباد پرسپیکټیو نه چې تاسو خبره کوي څه پالیسی ده دی پاره پاکستان کې
جی بالکل 15 ورځې مخکې عمران خان دا پاکستانی وزیر اعظم نو دا اعلان کړو دلته دا فیڈرل کیبینټ میٹنگ پاس دا اعلان کړو چې کم گیٹ پاسز یو اعلان شوی چې دا چاسره ویزا هم یو ختم دا گیٹ پاس ضرورت به چې کپه تر خمر راځي یا په چمند راځي نو هغه شی ختم کړو خو هغه شی اوس پورې کنفیوژن دغه دی چې دلته اسلام آباد کې هغه فیصله خو شوی دا خو په گراوند باندې کوم افیشل دی یا په بارډر باندې دی هغه تر خم دی چمند دی هغه شی تل نه دی پاس شوی نو اوس هم او چې کله دغه شی په میډیا راغلو نو افغانستان کې هم چې کوم خلک چې انټرست شوی پاکستان ته راتګ کې نو هغه دا شی تل ولیدو نو هغه بیا تک شروع کړو تر خم طرف ته چمن طرف ته نو هلته بیا رال بیا چې کم په گراوند چارواکي پاکستانیانو ورته چې موږ دا شی دا آرډر اوسه پورې نه دی ملاو شوی نو هغه ما ډیر لکه حالات نورم لګ سره خراب هم شول او نن بیا لکه تاسو به هم خبر وي چې کم سپین بول دا کو چمن بارډر دی نو طالبانو له طرفه هغه بند کړی هم دی
ډیر خلکو دا فکر کاو چې ګینه د پاکستان د اشرف غنی د حکومت سره غ شانتي خوک تعلق نشته لکه څنګه چې د دې موجوده حکومت سره د مونږ ګوروم ځکه چې د پاکستان وزیر اعظم د بهرنو چارو وزیر دنیا ته وی چې دوی ومنه دوی تسلیم کړي دوی سره مرسته وکړي د غیب وجود پولی بند دي د غیب وجود کاروبار خراب دي نو دا سخی په دې ریجن کې
په دې کې لکه پاکستانی چارواکي سره چې مونږ کله خبره وکړو نو هغه دا وایي چې د دوی مین کنسرن یا خدشه دغه دی چې هغه کسان لکه د ٹی ٹی پی کسان یا د داعش کسان چې هغه چرته
دغه ریفیوجی تاسو ورته ویلی شي چې هغه افغانان چې پاکستان ته راتګ غواړي وایي چې په هغه کې چې هغه کسان پاکستان ته نشي رانو دوی په ذهن کې هم یو دغه یره هم ده او دغه خوف هم دی. یو لکه یو مین ریزن د دوی په ذهن کې دغه شی دی چې هلته سکروټنی دوی وایي چې هغه ډېره زوري ده، داسې مونږ لکه فری هینډ نشو ورکولی چې بس خلک دلته راځي. خو بل طرف ته چې مونږ ته پوسټ ورنه وکړو چې هغه خو تاسو ته پکار دی چې کله ویزا تاسو ایشو کوئ نو هلته پکار دی چې تاسو پوره سکریننګ هم کوئ، ویریفیکیشن هم کوئ. نو چې یو وری ویزا ایشو شوی ده بیا د ګیټ پاس به ورته لکانو جوړیږي.
صحیح ده، ډېره مننه جی. ډاکټر متی رحمان صاحب، تاسو د طالب علمانو خبرې کولې، لږ راته دا ووایه چې څومره افغان زده کوونکي دي په پاکستان کې دا مهال، کمی کمی زده کړې کوي او دوی چې زده کړې وکړي نو بیا دلته پاتې کیږي کنه بل خوازي یا افغانستان ته واپس کیږي؟
ہر کال پاس اسکالرشپ سیٹوں ملاوی کے پروگرام دے دیور علامہ اقبال اسکالرشپ پروگرام وائی واحد لارا دغا دا چپدغ لارا باندھی افغانان قبل شی چی پاکستان تک تعلیم دپارا راشی کو بدقسمتی نہ اس سسپنس کے خبر ادا سے پاتے دا چی کلن دا نظام بدزن راغل دے دا چی اس سروان دی چونکہ طالبان دنیا نہ منی روابط و سرم نشتر دا چا نو اس خبر دا سنمګړې غونډه پاتې ده چې آینده کې به افغانان وکول شي چې دغه پروجیکټ په نور زده کړو کې کېونه کې یو مشکل خدا هم ده. دغه خبره دا چې دلته کله افغانان فارغ شي نو زیاتره چې دی هغه بهر دي، او دا هغه وجه دا وی چې ماسٹر او پی ایچ ڈی لیول زده کړې چې دی هغه پاکستان کې ریسرچ کم ده. دغه مسله دا ده چې دا نظام بدلون سره چې کوم سکالرشپ پروگرام دی په دې باندې اثر پرې نه وځي، ځکه چې التم تعلیمي ادارې بند دي. دلته همدغه یوه لاره ده افغانانو سره تر څو بهتر لیول ایجوکیشن دوی حاصل کړي په بهتر طریقه باندې. نو چې دغه شپږ سوه شل سټوډنټان هر کال دلته په پخوا راتلل د 2001 نه تر 2021 پورې، چې کله دغه لاره ور باندې بند شي نو دوی ته به ډېر زیات مشکلات وي.
زه ډېره مننه کوم ډاکټر متی رحمان صاحب، تاسو وخت وستو موږ سره د خبرونه کې برخه واغسته، ډېر ډېر مننه. زه د خبرو ډولو قدرمندو ملمنو ملک عبدالغفار شنواری صاحب، قیصر افریدی صاحب، فرحات شنواری، ډاکټر متی رحمان، احسان الله محسود او زید خان شنواری صاحب مننه کوم چې غیرا له او موږ سره د خبرونه کې برخه واغسته. تاسو د ټولو اوریدونکو ډېره مننه کوم. هر چرته چې ښه آباد او بریالي اوسئ.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.